افغانستان کې د مابښندوی بجې سوې تاسو آزادي رادیو ته ورجاست. پر روان یو ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام خبریږي. نن په دې پروګرام کې خوست ولایت ورزو د خوست ولایت د پرمختګونو ستونزو او نور مسایلو په اړه به ولی په څو شیبو کې ستاسو پوښتنې ځوابوي. د تماس شمیرې هغه وخت اعلانېږي خو پیل له خبرونو کېږي. له اجمل نه اوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع سرپرست وزیران په مزار شریف کې دی او دغلته د امنیتي قومندان د ټاکل کېدو پر موضوع باندې د ځای چارواکو سره په خبرو بوخت دي. د افغانستان د حکومت یو جګپوړي چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومت د مشروعیت په زیان منولو تورن کړی دی. او د نیوزیلند پر دوو جماعتونو په بریدونو کې چې پکې نه 40 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په وژل شوو کې یو افغان او په ټپیانو کې 3 افغانان شامل دي. بشپړ خبرونه واورئ. بلخ کې چارواکي وایي دغلته د نوي ټاکل شوي امنیتي قومندان د کار د دوام پر موضوع د کورنیو چارو او د دفاع سرپرست وزیرانو له سیمه ییزو چارواکو سره په خبرو بوخت دي. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی نن د مزار شریف ښار ته لاغې ورځ وروسته رسیدلی چې په دې ښار کې د نوي امنیتي قومندان له ټاکل کېدو سره د پخواني والي عطا محمد نور او د لرې شوي امنیتي قومندان اکرام سامي مخالفت پر وسلوالو نښتو بدل شو. که څه هم د پنجشنبه په ورځ د ملي اردو او نورو ځواکونو په ملتیا د بلخ لپاره نوې د امنیتي قومندان عبدالرقیب مبارز معرفي شو او رسمانه دغلته دنده پیل کړه، خو په سیمه کې راپورته شوی کړکېچ لا هم دوام لري. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد نن ازادي رادیو ته وویل چې د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی د محل د بلخ د والي ساق راهګزر په شمول له محلي چارواکو سره په خبرو بوخت دي.
دیدار جریان داره. در مورد تنش دیروز هنوز موضوعات بحث جریان داره، نهایی نشده. همین وضعیت پیش آمده دیروز است، عزل و نصب پست قمندان امنیت در مورد شده.
دا بلخ نوی امنیتي قومندان خغلی مبارز پرون له معرفي کېدو وروسته خبرداري ورکړ چې په دې ولایت کې څوک د مرکزی حکومت د پریکړو په وړاندې ودرېږي د پولیسو لخوا به وسپل شي. په شمال کې د شاین کلی اردو ویان حنیف رضایی بیا نن سهار ویلي دي د محل د مزار شریف په مهمو سیمو او کمربندونو کې د ملي اردو ځواکونه د نظم د تامین په هدف ځای پر ځای شوي دي. د افغانستان د حکومت یو جګپوړي چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د مشروعیت په زیان منولو تورن کړی. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب دا څرګندونه چې پرون وکړي د واشنگټن له لوري سم دستي رد شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د محب څرګندونه یوازې د افغانستان او امریکا د اړیکو او د سولې د پروسې خنډ کیږي. ښاغلی محب په واشنگټن کې د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې پر خبرونی واکې وکړي. د افغانستان حکومت د قطر په خبرو کې په دې خاطر شامل نه کړای شو چې طالبانو نه غوښتل ورسره خبرې وکړي. د نیوزیلند پر دوو جماعتونو د نن ورځې د بریدونو په وژل شوو کې او همدارنګه په ټپیانو کې افغانان شامل دي. رپورټونه وایي چې د نیوزیلند په کرایس چرچ ښار کې د جمعې د لمانځه پر مهال څو وسلوالو ډزې وکړې چې 40 کسان یې ووژل او 40 نور یې ټپیان کړه. په استرالیا، نیوزیلند او فیجي کې د افغانستان سفیر وحیدالله ویسی پر خپل ټویټر لیکلي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه د یو افغان له وژل کېدو او درې نور افغانانو د ټپي کېدو معلومات وررسېدلی دي. افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دا یو تروریستي برید بللی، غندلی دی او پر خپل ټویټر په خپاره کړي پیغام کې ویلي چې ترهګري هیڅ ډول مذهب او مشروعیت نه لري. دا نیوزیلند چارواکي وایي چې 40 کسان په دوو جماعتونو برید کې وژل شوي دي. د نیوزیلند صدر اعظم دا یو تروریستي برید بللی. د خبریالانو سره د خبرو پر مهال جاسینډا آردن ویل 13 تنه د النور په جماعت کې وژل شوي او یو شمیر نور د ښار په بله څنډه لینوډ کې په یو بل جماعت کې وژل شوي. د نیوزیلند صدر اعظم ویل روښانه ده چې دا بریدونه یوازې تروریستي بریدونه بلل کېدای شي. نوموړي ویلي 4 کسان چې 3 سړي او یوه ښځه د دې بریدونو په تړاو د پولیسو په توقیف کې دي. د صدر اعظم په وینا د نیول شوو کسانو افراطي نظریې درلودې خو د پولیسو د څار پلیس کې نه و شامل. د پولیسو کمشنر مایک بوش بیا ویلي دواړو جماعتونو کې 40 کسان وژل شوي او یو سړی په وژنو رسمن تورن شوی. یو کس چې د برید پر مهال د النور په جماعت کې موجودو رسنیو ته ویلي بریدګر سپین پوستي و، د خوندیتوب خولۍ او د مرمیو ضد واسکټونه یې په تن وو. وسلوالو د جمعې د لمانځه پر مهال د جمعاتونو دننه پر خلکو ډزې کړې. په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت سلګونه وسلوال او د هغوی د کورنیو غړي تسلیم شول. دا کسان په داسې حال کې تسلیم شول چې د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د سوریې په ختیځ کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته نږدې شوي دي. د سوریې د ډیموکراټیکو ځواکونو یو ویاندوی مصطفی بالی پرون په یو ټویټري پیغام کې لیکلي، شاوخوا 1400 ترهګر او د دوی د کورنیو غړي نن د داعش د تروریستي تنظیم پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې زموږ ځواکونو ته تسلیم شوي. د سوریې د کوردانو ډیموکراټیک ځوان چې د سوریه د کوردانو ډیموکراټیک ځواک چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایي ملاتړ کوي په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته پرمختګ کوي. او د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانن هغه رپورټونه رد کړل چې ګوند پینټاګون له خپلو هغو متحدانو څخه چې امریکا پکې پوځیان لري د ځواکونو تر لګښت زیاتې پیسې غواړي. شانن پرون د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل د امریکا متحدانو ته پکار ده چې په خپلو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د لګښت مناسبه ونډه ورکړي، خو دا کار د افغانستان په شان ځایونو کې د جګړې د ملاتړ په شمول په بېلابېلو بڼو کولای شي.